په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې انحساته خبرونه په دې اخیرنۍ ګړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسد اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټ کې په کراچۍ کې پر جنګړو د کمر د پریوتو په پیښه کې 42 کسان مړه شوي دي. ګنجوبل د پنجاب صوبای حکومت په پینډۍ کې د محرم میاشتې لپاره په یو سل او شپږ ویشتو دنیا عالمانو ځینې بندیزونه لګولي دي او په شام کې په روسي سفارت راکټي حمله شوې ده. د خبرونو تفصیل. نن سهار وختي د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو په چنګړو د خاورو د کمر د راپریوتو په پیښه کې 42 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د لسو نورو کسانو د جوبلېدو خبر هم ورکوي. د کراچۍ د ریسکیو ادارې یو چارواکي سنی د پیښې په اړه وایي
13 لوگ اس میں پھنسے تھے جس میں 7 بچے 3 لیڈیز اور 3 مین تھے.
یار لس کسان د کمر راپریوتو وروستو په ملبه کې نښتي وو چې پکې و ماشومان درې زنانه او درې نارینه شامل دي. امدادي هلې ځلې سرته رسیدلې دي او د دوی مړي هم هسپتال ته منتقل کړی شوي دي.
چارواکي وایي په مړو شو کې زیاتره د یوې کورنۍ دي، په دغو کې و ماشومان هم شامل دي. د پنجاب صوبای حکومت په پینډۍ ډیویژن کې د محرم میاشتې د پیل نه په یو سل او شپږ ویشتو دیني عالمانو ځینې بندیزونه لګولي دي. د پینډۍ پولیس محکمې په وینا د امنیت لپاره به د پولیسو محکمې 10,000 اهلکاران ولاړ وي چې ورسره به پوز او رینجرز هم د محرم د جلوسونو حفاظت کوي. د پینډۍ ډیویژن د پولیسو یو مشر محمد وصال راجا په دې اړه وایي
ان کی تعداد ٹوٹل جو ڈویژن میں ہے وہ 126 ہے.
په کومو عالمانو چې بندیز لګولې شوې ده نو د هغې شمیر یو سل او شپږ ویشت دی. او د دې نه علاوه صوبایي حکومت چې کومه پالیسي ده نو هغه دا چې د ټولو عالمانو د یوې صوبې نه بلې صوبې ته په دې ورځو کې په تګ راتګ به هم پابندي وي.
دا شان قانون نافذونکو ادارو د لاؤډ سپیکرو په استعمال او د دینی عالمانو په داسې ویناو هم بندیز لګولې چې تر مخه ترې په ټولنه کې د یوې بلې مذهبي ډلې خلاف کرکه خورېږي او د تشدد سبب جوړېږي. په پینډۍ ډیویژن کې دغه نوې امنیتي پالیسي به په جهلم، پینډۍ، چکوال او اټک کې عملي کولی شي. بلخوا د پاکستان علما کونسل هم د محرم د لومړیو یولسو ورځو لپاره یو ضابطه اخلاق جاری کړی چې پکې په علماو غږ شوی باید په دغو ورځو کې د امن، زغم او مذهبي رواداری په اصولو کار وکړي او په هغو کتابونو، کیسټونو او نورو موادو یې د بندیز غوښتنه کړې ده چې نفرت خوروي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره یې د راهداري کارډونه ورکول پیل کړي دي. شهاب علي شاه پرون په تورخم کې مشال ریډیو ته وویل دا کارډونه د دواړو خواو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې پاسپورت، ویزا او مهاجر کارډ نه لري خو بیا هم په تورخم پوله تګ راتګ کوي او زیاتوي.
نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک هم استعمالوي چې د هغه ډاټا د حکومت سره موجوده وي چې څوک راغل څوک لاړل. او دویم غټ مقصد یې د زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي هغې ته سهولت ورکول دي.
د پاکستان لخوا د راهداري د ځانګړو کارډونو د پیلولو په اړه تر دې دمه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو یو شمېر افغانانو بیا هیله ښودلې چې دا کارډونه به دوی د پولیسو د خاصدارو له ځورولو وساتي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو سخت خفګان ښودلې دي. بان کی مون پرون د ګل په ورځ د دې پیښې په اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه اهم کړې ده. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کوو. دا پرون سهار د ناصرګند او وسلوالو په ډزو کې وژل شوې ده. د تورپیکۍ د وژلو مسؤلیت لا هم چا نه دی منلی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په شام کې په روسي سفارت په داسې وخت راکټي حمله شوې ده چې د شام د حکومت پلویان د سفارت مخې ته راغون شوي وو او د شام په شخړه کې د روسي مداخلت مننه کوله. راپورونه وایي چې لومړی راکټ د سفارت پر ودانۍ ولګېد چې خلک یې وارخطا کړ او منډې شوې. دا شان بل توغندی هم په دغه سیمه ولګېد. روس وایي په دغه بریدونو کې د دوی د سفارت عملیې ته څه نقصان نه دی رسېدلی. فرانس پریس اجانس وایي چې د برید په وخت شاوخوا درې سوه کسان د سفارت مخې ته راغون شوي وو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف بیا دغه یو ترهګر برید ګرځولی دی. په شام کې النصره ډلې چې د القاعده سره تړاو لري د اکتوبر په 12مه نیټه یې روس ته په شام کې د سنی مسلمانانو له یوې مخې پر وژنه خبرداری ورکړی وو. روس د ستمبر د 1 نیټې نه په شام کې د یاغیانو خلاف هوایی حملې هم پیل کړې دي. د ایران سرکاري اجانس ایرنا خبر ورکوي د دغه هیواد پارلمان د نړیوالو طاقتونو سره د اټمي تړون د عملي کولو مرسته کړې ده. د پارلمان زیاتره غړو که څه هم د دغه لوسنامې په حق کې نن رای ورکړي، خو دا هم وایي چې نړیوال څارونکي باید د ایران له پوځي ځایونو په محدود ډول کتنه وکړي. د ایرنا اجانس په خبره د پارلمان 950 غړو د دغه لوسنامې مخالفت هم کړی او 14 نور بیا په دغه وخت موجود نه وو. او بل خبر دا چې امریکا وایي په بلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو پایلو دوی مایوسه کړي دي او د آزادو او شفافو انتخاباتو د کولو په اړه وندامي داوې ناسمې ثابت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وایي نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11مې نیټې په انتخاباتو کې جدي ستونزې څارلې دي. د دغو انتخاباتو په پایله کې د بلاروس مهم مشر الکزانډر لوکاشینکا د 5م ځل لپاره د ولسمشر شری چوکۍ د 3.8% د زیاتو رای په خپلولو سره ګټلې ده. امریکا وایي په جدي ستونزو کې پایلو د معلومولو پر وخت نړیوالو او کورنیو مبصرینو نه شاملول او د انتخاباتو په کمیشن کې د اپوزیشن او د آزادو کسانو رای نه اخیستل دي. یو شپېته کلن لوکاشینکا سره د اپوزیشن تاتیانا کوټ په مقابله کې ولاړه وه چې څه کم 5% رایې ترلاسه کړې دي. او اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال د سراج زهیر ناورو.
نن د نهې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.46 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.95 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو یورو په 1.95 روپۍ او په 3.10 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ او په 23.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.50 روپۍ یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 40، په بنو کې 29 او 21 او په کوټه کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. نن سهار د کراچۍ په ګلستان جوهر سیمه کې د غره د ډبرې خوېدو په پیښه کې یو شمېر کسان مړه او ټپي شوي دي.
13 لوگ اس میں پھنسے تھے جس میں 7 بچے 3 لیڈیز اور 3 مین تھے.
د امنیتی چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان روغ جوړه یوازې او یوازې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د خبرو له لارې ممکنه ده. د افغان چارو اوسیدونکي بیا وایي دا تاثر ډیر سم نه دی چې ګنې پاکستان کولی شي افغان طالبان له افغان چارواکو سره خبرو ته کینوي.
طالبانو باندې یو حد پوری پاکستان نفوس ته ده، خو د امر په خبرو کې داسې نه بریښي چې هغوی د پاکستان هره خبره ومني.
او د خیبر جنسی پولیټیکل انتظامی او نادرا پر تورخم پوله تګ راتګ کوونکو خلکو ته د راهداري کارډونه ورکول پیل کړي دي. یو کس چې غواړي دغه کارت ترلاسه کړي هیله مند چې د امنیتي ځواکونو له پښتنو ګرویګونو بخلاص شي.
باید موږ خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنگ نکړي، همدغه لپاره موږ دا جوړو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. زوبرنۍ موضوع ته: نن سهار د سین صوبې د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو پر جونګړو د غره د ډبرې خوېدو په پیښه کې 11 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ په دغه پیښه کې د 10 نورو تنانو د ژوبلېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي یو شمېر کسان لا هم د ګټو خاورو لاندې ایسار پاتې دي او دا چې د مرګ ژوبلې د شمېرې زیاتېدو ویره لیدل کیږي. تفصیل د مشال رادیو خبریال محمد عمران راکوي.
دا پیښه د نهې په شپه هغه مهال رامخته شوه چې کله د کراچۍ ګلستان جوهر سیمې بلاک ون کې په یو خالی پلاټ کې جوړ کړی شو چوپړو باندې هم هلته موجود د خاورې یو کمر راپریوتو. په دغه پیښه کې د اوو ماشومانو او درې زنانو په شمول دیارلس کسان مړه شوي دي. د پیښې په اړه د کراچۍ د ریسکیو محکمې یو چارواکي سنی مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د شپې 5 منټه د پاسه په 2 بجې مخې ته راغلې وه او په مړو شوو کې د زیاترو تعلق د یوې کورنۍ سره دی.
13 لوگ اس میں پھنسے تھے جس میں 7 بچے 3 لیڈیز اور 3 مین تھے.
دیارلس کسان د کمر راپریوتو وروستو په ملبه کې نښتي وو چې پکې 2 ماشومان 3 زنانه او 3 نارینه شامل دي. امدادي هلې ځلې سرته رسېدلې دي او د 2 مړي هم هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. په مړو شوو کې د زیاتره کسانو تعلق د یوې کورنۍ سره دی. اصل کې دغلته د 2 3 چوپړې وې او 3 واړه چوپړې د خاورو د کمر لاندې راغلې وې.
د دغه پیښې وروستو د کراچۍ کمشنر شعیب صدیقی هم دغه ځای ته ورسېد او دا خبره یې ومنله چې په امدادي کاروایانو کې لم لیټ والې راغلې د کوم لپاره چې ګامونه پورته کول ضروري دي. د پاکستان سرکاري ټي وي د مڼو په حواله وایي چې په دوی کې د زیاتره تعلق د سویلي پنجاب سره دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د کراچۍ په ګلستان جوهر سیمه کې د خاورو د دغه کمر پریوتو پیښې او د ورته قدرتي ناورینو پر مهال ولس له زیاتو نقصانونو څخه د بچ کولو لپاره د ښاري منصوبه بندۍ د چارو پوه شوکت شرر وایي حکومتي ادارې باید په دغه اړه څېړنې وکړي او د عامه پوهاوي پروګرامونه پر مخ یوسي. له نوموړي سره بیا هم زمون خبریال محمد عمران مرکه کړې ده.
یو خدا دې چې کوم د دې کلیوالو علاقو نه چې کوم خلک خاریو ته ځي، خاص کر غریب خلک، نو دا مل ډیر تیز دی او دې خلکو ته د ټولو آسان چې کوم ځای ملاوي کې نو هغه چې کوم لکه په کوم ځای باندې سیلاب راتلی شي، په کوم ځای باندې داسې تودې راته وي شي، دا خلک هلته کې استوګنه کوي او زموږ چې کوم د ښاري منتظمین دي د هغو سره دا صلاحیت نشته چې هغه دې خلکو ته په دغه ښاریو کې داسې مناسب زیږونه ورکړي چې دوی پکې استوګنه وکړي. د موسمي تبدیلۍ د وجې نه هم موږ ته داسې په روان وخت کې ښکاري چې نور ډیزاسترز برازي. دریم بیا زموږ لاپرواهي ده، زموږ چې کوم عقیده ده هغې هم یو په دې کې دغه شته اثر شته چې موږ چې دنو هر څه لکه سوچ نه کوو خو بس موږ وایو چې بس دا ځای دی او بس په دې کې اوس موږ کوڅ راته وایي چې یاره په دې باندې سیلاب راتلی شي یا په دې باندې دا ځای راغورځی شي، نو موږ وایو نه یي با.
شرر صاحب، کده راته وایي تاسو ادارو خبره وکړله، نو په حکومتي کچ باندې څه داسې ناکامۍ تاسو ته یا کمزوری په نظر راځي؟
زما هم لکه دا خیال دی چې خاص کر چې زمونږ د لین یوز چې کوم ریګولیټری باډیز دي لکه میونسپلټیز دي، زمونږ چې کوم دا اوس دا بلدیاتي الیکشن کې ګي داسې قسم ادارې دي، کارپوریشن دي، نو دوی له پکار دا ده چې دوی د داسې قسم سیزنو ډاکومنټیشن وکړي چې خلک چرته اوسي هغه په کوم قسم هیزرډس صورتحال ته مخامخ کېدی شي.
اشرف صاحب، درته وایي چې کراچۍ حواله سره خصوصا خبره وکړه، هلته د چاینا کټنګ خبره هم کېږي، خصوصا د اوسنۍ پیښه چې کوم مخې ته راغلی ده، نو اوس څه ګڼئ چې دغلته د مخکې نه دغه اندېښنې وي چې دلته کمر راغورځېدی شي، نو په دغه کې ذمهوار څوک ګڼئ؟ آیا دغه خلک کم راغلی دغه ته جمپړې جوړې کړې وي او کنه دغه حکومتي واکداران؟
نو د ټولو نه مخکې خدا څوک چې دغه ته وسی دی زمو ورده، اف کورس دی لکه انسانان دی رزي دومره عقل فکر خوشته چې دا زم په ما باندې راغوري دی. دویم بیا چې کم زمونږه خاص کر مقامی حکومتونه دي، میونسپلټیز دي، نو دا د دیو زمواري دا چې دیو داسې لکه د دې سره داسې صد مخنیوي یو انتظامی چې داسې خلک چې دی هغه د دې قسم زګونو نه اخوا کی څنګه چې په کراچۍ کې وشوا، دا چې په چترال کې وشوا، اوس لا دا ویلې چې په گلگت بلتستان کې د موسمي تبدیلی نو زه فکر کوم چې کدا په دې دریاسن کې غټ سیلاب راغی، نو پنجاب او سند پلانز بس کوي، نو په دې کې د ډیر لوی افت زده کوي نم په مستقبل کې.
د خاري منصوبه مندې د چارو لپو شوکت شرر سره مو زموږ د خبريال محمد عمران مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د کمی سلامتی او امنیت په چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د امن خواهشمند دی او دا چې د افغانستان روغ جوړه یوازې د خبرو لپاره ممکنه ده. باید ویل شي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنې پړاو 13 جولای میاشت د پنجاب په مری خار کې شوو. د خبرو دغه بهیر د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې تر خبرونو وروسته درېدلی دی. اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
پا
په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالي افغانستان حکومت پورې تړلې شوې ده او که مذاکرات شروع شول نور سره په افغانستان کې ترهګري کمېدې شي. د نوموړي وینا وه چې د دواړو هیوادونو امن له یو بل سره تړلې شوې ده او دغه وجه ده چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي. د یادونې ده چې د تیر خالی په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړي دي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو نه وړاندې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړی دی. خبریال او افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې آیا پاکستان حکومت په افغان طالبانو دومره اثر رسوخ لري چې په وینا یې د افغان حکومت سره مذاکرات شروع کړي؟
افغان طالبان مکمل ډول د پاکستان په کنټرول کې دي. البته پاکستان سره دا یو قوت شته دی چې وغواړي افغان طالبانو خلاف پاکستان کې اقدامات کولی شي، دوی نیولی شي چې طالبانو سرګرمي په پاکستان کې محدود کړي. افغان حکومت دا فکر کوي چې دوی هر څه کولی شي. دوی اشاره دې طرف ته چې افغان طالبانو خلاف دی په پاکستان کې په کوټه، پېښور او نور ځینو کې د پاکستان امنیتي ادارې اقدامات وکړي. خو زه په خپله دا فکر کوم چې طالبانو باندې یو حد پورې پاکستان نفوذ شته ده، خو د امر په خبرو کې او د نور خبرو کې داسې نه بریښي چې هغوی د پاکستان هر خبره ومني.
د ذکر وړ دا چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ړومبی پړاو د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوی و. خبریال او سیمه ییزو چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې څو وارې د مذاکراتو کوششونه وشول خو څه ګټورې نتیجې راونه وتلې. تر څو چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره په ښه نیت سره همکاري ونه کړي نو تر هغې دا مسلې نشي هوارېدی.
د مسلو د هواري لپاره اولنۍ خبره د اعتماد یو وار بیا بحالي ده، او د اعتماد بحالۍ په بنیاد باندې بیا د افغانستان د امن هغه عمل او پروسه هغه هم شروع کېدی شي. خو دلته اوس د افغانستان چې کومې اندېښنې دي، کومې ګیلې دي، کوم د هغې غوښتنې دي، نو پاکستان لپاره هغې ته مثبت جواب ویل، د هغې د شکایتونو او د اندېښنو لرې کول دا د پاکستان لپاره ډېر زیات مهم وي. بل د تورونو په یو بل باندې دا نوي نوي دا ډېر زاړه دي او هر چا ته پته ده چې څوک کم ځای ناستی څوک څه کوي. پاکستان وي دي طالبان هلته دي، هغې وي افغان طالبان دلته دي. دا خبرې ډېرې زیاتې زړې شوې، د دې نه مخکې تلل پکار دي.
یاد دې وي چې د تېرې میاشتې په 21مه نېټه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې افغانستان به کله هم خپل خاوره د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د پنجاب حکومت په راولپنډی ډیویژن کې د محرم میاشتې پر مهال 126 دینی عالمان پر لاؤډ سپیکرو له ویناو کولو منع کړی دی. د راولپنډی پولیس وایي د محرم جلوسونو د امنیت ساتنې لپاره به 10,000 پولیس سرتیری ځای پر ځای کوي چې د پوځ او رینجر ځواکونه به هم د دوی په خبره د دوی مرسته کوي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
مشالی ډیو سره په خبرو کې د راولپنډی ډیویژن د پولیسو محکمې یو افسر آر پی او محمد وسال فخر سلطان راجا وویل چې د راولپنډی ډیویژن د امام باړو او د جلسون لپاره سخت سکیورټی پلان جوړ کړی شوی دی. د په وینا د پولیسو محکمې 10,000 اهلکاران به د سکیورټی لپاره ولاړ وي او د سره د پوز او د رینجرز اهلکاران به د جلسونو حفاظت کوي.
په
کومو عالمانو چې بندیز لګولی شوی دی نو د هغې شمیر 126 دی او د دې نه علاوه صوبایي حکومت کوم پالیسی ده نو هغه دا چې د ټولو عالمانو د یوې صوبې نه بلې صوبې ته په دې ورځو کې په تګ راتګ به هم پابندي وي.
په دې عالمانو کې د شیا دیوبندي او د اهل حدیث عالمان شامل دي. د راولپنډی ډیویژن آر پی او محمد وسال فخر سلطان راجا خپل خبرو کې زیاته کړه،
نېشنل اکشن پلان کې پیغ وال چاکینګ هیټس
د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان تر لاندې په دیوالونو لیکل کرکه خوراونکي تقریرونه او په لاؤډ سپیکرو پابندي ده، او چا چې د قانون خلاف ورزي وکړه نو د هغې خلاف به کاروایی کیږي. د لاؤډ سپیکر د استعمال اجازت به صرف او صرف د امام باړو پوری وي، او د دې نه علاوه د امام باړو د پاسه چې کوم درې درې او څلور څلور لاؤډ سپیکر دي نو هغه به هم صرف اذانونو او خطبو لپاره وي.
یاد دې وي کال 2013 کې راولپنډی کې د اشورې په موقع د تشدد پیښه مخې ته راغلی و چې له وجې اوس محرم میاشت کې د راولپنډی په امنیت خاص توجه ورکړی کیږي.
د رابی اکرم خان رپورټ. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې د محرم پر مهال د هیواد د خلکو د امنیت ساتلو لپاره د ځانګړو امنیتي ګامونو پورته کولو خبره کوي، د پاکستان د دینی عالمانو شورا هم حکومت غوښتي چې د دوی لخوا د جاري کړل شوي ضابط اخلاق د عملي کولو په کار کې مرسته ورسره وکړي. له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د ګل په مازیګر اسلام آباد کې د پاکستان علمای کونسل د چیرمین مولانا طاهر اشرفی په مشرۍ کې شبي ونډه کې د حسنیانو پر مهال د امنیت وزر ټینګ ساتلو لپاره لسنو کاتي ضابطه اخلاق جاری کړل شول. ضابطه اخلاق کې علمانو وی چې د مذهب په نوم ترهګری کول یا که څوک مسلمان او که غیر مسلم وژني نو دا هر څه د اسلام پر ضد دي. د غرنګ په جماعتونو کې د جمعې د مانځه د خطبې او د بنګ نه علاوه د لوډ سپیکر په استعمال بندیز ولګول شي. ضابطه اخلاق کې زیات کړی که څوک یوه سیمه کې غونډه یا اجتماعګانې کوي نو لومړی بل انتظامی اجازت اخلي. د غرنګ پکرکه خورونکو کتابونو پمفلیټو او د دې په چاپ او خورولو او په نفرت پیدا کوونکو موادو باندې مشتمل کیسټو او د انټرنیټ په ویب پاڼو دی په مکمل توګه بندیز ولګول شي. مشال ریډیو سره خبرو کې مولانا طاهر اشرفی وی چې دوی سره په دې غونډه کې د پاکستان هر طبقه سره تړلو پوهانو او د هر مسلک عالمانو ګډون وکړو او له پاکستان د حکومت غوښتنه وکړه چې د تلپاتې امن لپاره دې په ضابطه اخلاقو عمل وکړي.
محرم چونکه آ رہا تھا،
محرم را روان دی نو په دې حوالہ موږ یو کوشش وکړو او موږ هیله لرو چې له دې با په محرم کې اولدی وروستو د امنیت وزا ډیره خشي او دې لړکی موږ دا هم ویلی دي چې دیوبندی بریلوی شیعه عالمان دې د مشترکه اجتماعګانو لپاره کوششونه وکړي چې د مسلکونو ترمنځ یووالی پیدا شي او د فرقه ورانه فسادو مخه ونیول شي. او دا ضابطه اخلاق موږ اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلی دي او د هغوی د متفقه رائے وروستو به دا د قانون سازۍ لپاره هم لیږلی شي.
کله چې مشال ریډیو په دې حقله د پېښور یونیورسټي د شیخ زید اسلامک سنټر د ډایرکټر ډاکټر دوست محمد خان نو پوښتل چې له دې ضابطه اخلاق په دامن په ځای کولو کې څومره لاس وشي نو هغه اووی عالمان د امن راوستو کې ډېر غوره کردار لوبولی شي، نو که په دې عمل وشو نو ډېر فائده به یې ترلاسه شي.
دا شعور بیدار کوي، دا خلکو کې جرأت پیدا کوي. حقیقت دا دی چې په مملکت خداداد پاکستان کې دا وخت راغلی دی چې څومره صاحب شعور صاحب علم پاس ذمہ دارو زینو باندې هغه خلک چې هغه خپل عوام شعور بیداروي شي هغوی ته پکار دي ټول قوم او ټول امت د دغه واقعاتو خلاف یو داسې ټی جوړ شي چې هغه ډېر مضبوط وي او هغه بیا څوک هم کولاو نه کړي. دا انسان قتل ګناه کبیره کشمیریږي که هغه غیر مسلم دی که هغه مسلمان دی.
د ذکر دا د محرم پر راتګ په ټول ملک کې حکومت او سیکورټی نافذ کوونکو ادارو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د وسته انتظامات کړي دي او په غټو او په حساسو ښارونو کې یې دفاع یو سل څلور څلوېښت او په موټر سایکل په غبرګ سپرلۍ د بندیز لګولو اعلان کړی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان خلک د فاټا سیکرټریټ هغه پریکړې اندېښمن کړي چې وایي په کلیو بانډو کې یو شمېر هغه سکولونه چې د ماشومانو شمېر پکې کم دی تړي او په نږدې نورو سکولونو کې به دغه ماشومان خپلې زده کړې پر مخ وړي. قبایلیان د حکومت دغه پریکړه ناسمه بولي او وایي چې د هغوی په سیمو کې باید نور سکولونه پرانستل شي. تفصیل د سیلاب مسعود ناورو.
د شلی وزیرستان قبایلیون ویایي چې د فاټا سیکرټریټ چارواکو په قبایلي سیمه کښې د تعلیمي ادارو د نېشنلایزېشن په نوم کومه پرېکړه کړې ده هغه دوی ته قبوله نه ده. دا ځکه چې په دغه وجه ډېرې تعلیمي ادارې ختم او نورې به ختم شي. قبایلیون دا هم زیاتوي چې که دغه پرېکړه جاري وساتله شوه دا به بیا د بېروزګارۍ باعث وګرځېږي او د امن دپاره با مناسب نوی. ببرک شمن خیل په دغه بارکشه په دارنګ جاګیږي.
حکومت یو فیصله کړی دوی چې سکولونه بند کوي او یو طرف ته خو میږه چې کین دی کنه د مقصد د دهشتګردۍ د وجې متاثر شوی، بل طرف ته چې کین دی کنه میږه چې وس دغه سکولونه کینسل کو نو میږه د تعلیم نه محروم کو.
د باروان دور سے دونکای ملک ایاز ویایي
میز وزیرستان ته چې تللی په وزیرستان چې میز د خپل ګورنمنت د آرمی نه دا توقعات لارل چې دوی میستا سکولینا کالجینا د میز ترقیاتی سکیمینا دا شینو ډیر زیوت کو یغه برعکس دا شاید وو چې مش قیمتا مخشینی سکولی نا جوړ شوی دی گورنمنٹ دا یای چې داغه زکا ماول غوړ دا مش دغه حالت روغلی دا سه دشتګردې دا سه مصیبتینا جوړ شول دغه واجه داوا چې په مش تعلیم نشتا گورنمنٹ دغه سوچ بجای چې مش تا تعلیم زیات کو دای په کماول لا گیا دای یی مش دا حکم ته دا اپیل دای سکولی نا مش دا یای چې اتیر چې دی اخو دی دای دا نور ډیر سکولی نا جوړ کو د قبایل ټیکاول تروڑا ندو تامبین ندای تعلیمی ادارې دا فعال کو بحال دای کو جوت دای کو چې د وزستان یو بچای به تعلیم اپوتې نشي امن رتلای وری شي چې کله خل تعلیم افتای شي
د کبایلانو دا خبره مې چې د سولی وزیرستان مرستیال ایجوکیشن افیسر خیال محمد مسعود توڑان دې کړي اغه وویل
په 3 کیلومیټر سے چکم سکول وی کنا دا دے کرائیٹیریا نوی وی جوڑا وی او دوڑا سکول نہ دا نوی پر کا دے 3 کیلومیٹر کو ٹھیک تا خدا گاڑی پر کو پلا یو کرائیٹیریا واج پا جوڑ شوی دی 1 کیلومیٹر دے گل سکول پر دو یونین دے بوائے دے پر دو اثر یہ دادا چی ٹیچر سرپلس شی ویری چی مسر دا سکول نہ سٹا جے دا ٹیچر پبل شی ایڈریس کی ٹول یو رنگی دی کنا او بل کلاس ور سرپلس کی او سکول نو ڈیلیٹ شو آغا سکول ضرورت پا علاقہ شی او آغا علاقے چی خلوص دی کنا کدا سکول وی
خان پا اک نواز پارک شے پیوا غنڈا شیخ پلا ہاں دا پریکڑا وکڑا چھ دوی با داغا تعلیمی ادارے فعال ساتلو دے پارا دے حکومتی چارواکیو دے پریکڑے مکمل حمایت املا تڑکا وی خو تعلیمی ادارے دے دے کلم پیوا کر شا بیخی ختمہ وی نا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اودم قبل خو د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک د هغه ایجنسی له پولیټیکل انتظامی شکایت کوي چې وایي د تیرې میاشتې تنخواګانې ورته نه دي ورکړې دغه خاصدارو په خبره ورته ویل شوی چې په راتلونکي کې به له تنخواګانو یو څه پیسې ایسارول شي چې په وینا یې دغه کار بل دوی سره زیاتې وي د سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي
شمالی وزیرستان خاصدار ځواک د پولیټیکل انتظامی شکایت کړي چې اول یې ورنه تنخواګانې بند کړې وي او اوس ورته وایي چې ستمبر میاشتې تنخوا یې د سلګونه خاصدارو ضبط کړی دوی دا تور هم لګوي چې پولیټیکل انتظامی کیمپ آفیس بنو ورته ښکاره ویلي چې شمالي وزیرستان څلور څلوېښت خاصدارو کمپنو کې به څلور کمپنۍ د میاشتې په سر یو نیم لک او باقي څلوېښت کمپنۍ خاصدار به د میاشتې په سر 15,000 روپۍ جمع کوي شمالی وزیرستان خاصدار کمپنی نمبر 8 صوبیدار داود خان مشال ریډیو ته وویل بکا خیل کیمپ کې ورته د ډیوټۍ ویلی شوی ول چې د وزیرستان ټولو خاصدارو نه د پښمیر کسان واخلي خو اوس انتظامیه ورنه پخکارا پیسې غواړي
ای پی یو ظاهر الدین صاحب سے صدار وغشتل کمپنی نمبر 8 کمپنی نمبر 9 کمپنی نمبر 10 کمپنی نمبر 14 دیسی بدرون دا خبر آوے تو وکڑلا چی داغا کیمپ باکی خیل کیمپ دا دے آل وزیرستان کیمپ تا تد آل وزیرستان غن صوبے داران رو گوڑا چی سینا سینا خیصدار میرا صوبے داران دیر کاوی ایغی تا میج یا تا یوری نن چی کیما دکانا اے دیگی تا خبر رو گلالا چی میج یا غن سی بدرون چی کیما دکانا گوشتی وی خالیس دا خبر آج پی یوز صاحب وکڑلا چې تاسو 1,50,000 روپۍ چې کیما دکانه د سلویر کا پلی چې کیما دو مهوارو کا وای باقی دا 40 کا پلی چې کیما دو 15,000 روپۍ چې کیما دکانه مشته مهانه روکاوی
د خاصدارو یو بل صوبیدار ارسلا خان وای انتظامیه ورته ښکارا ویلی چې د ستمبر میاشتې تنخواه زبد شوه او د سلګونه خاصدار دی چې لکونه روپۍ زبد کولی شي او نورې کټوتی هم ورته ویلی شوی
مصیبت کو اپن اس گوندے یہ دریم پولیٹیکل نامک سے لگیا ہو خو خیر کلا پہ سور تلو نکلا دا سے مباد تلو نکلا دا دولتا مشر تا منزائی تا چون کی ناتیو کلا مراز بلس کی خواہی پر کام کو خدا سے ہول سفا کتنا تو سے دینا خو سے اس پرائیویٹ کے سبور ور تنو سر تو زب تو اس گوندے پیسے اس دو ستمبر تن خاتوں سے زبط تو امو تقریبا 24 لاکھ سے ری تیری دو دے کپنی کیا سے دینے را
پا دیارا موچے کلا دا شمالی وزیرستان مرسیال پولیٹیکل ایجنڈ ظاہر الدین بابر نو پوختل نو دوی دغه تورونه رد کړل او وی ویل خاصدارو ته نوټس ورکړي چې ډیوټي ته حاضر شي او کڅوګ ډیوټي نکړي نو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او تنخواګانې به ترې بند کړي د یادونې دا چې د نوړاندې هم شمالي وزیرستان لوی زهل کارانو هم د انتظامیه څخه دغه ګیله کړي چې په تنخواګانو کې ورنه هر میاشت کټوتی کوي خاصدار ځواک مشران وایي د روانې میاشتې په 15 نیټه به بنو کې ټول خسادار جمع کیږي او د انتظامیه دغه ګام پر ضد به احتجاج کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کیدونکو دی د فرخندې اسد نه به لنډ خبرونه واورو.
نن سهار وختي د کراچي په ګلستان جوهر سیمه کې د ځای اوسیدونکو په جونګړو د کمر د پیوتو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د لسو نورو د جوپلېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي یو شمېر کسان د ګټو خاورو لاندې ایسار پاتې دي او د مرګ ژوبلې شمېره زیاتېدی هم شي. د پنجاب صوبای حکومت په پنډي ډیویژن کې د محرم میاشتې لپاره په 126 دیني عالمانو ځینې بندیزونه لګولي دي. د پنډي پولیس محکمې په وینا د امنیت لپاره به د پولیسو محکمې دره اهلکاران ولاړ وی چې ورسره فوز او رینجرز په د محرم د جلوسونو حفاظت کوي. د پاکستان علما کونسل بیا په یو ضابطه اخلاق کې ویلي دیني عالمان باید د محرم په خپلو بیناو کې د زغم، امن او مذهبي رواداري په اصولو کار وکړي او په هغو کیسټونو او کتابونو د بندیز غوښتنه کړي چې نفرت خوروي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره یې ځانګړي درادارۍ کارډونه ورکول پیل کړي. دا کارډونه د دواړو خواوو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې پاسپورټ، ویزا او مهاجر کارډ نه لري. د ملګرو ملتونو جان سیکرټری بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د وی کارکونکو کې تورپیکۍ الفت په وجه کېدو خفګان ښودلی. تورپیکۍ له 1350 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کوي. په شام کې په روسي سفارت په داسې وخت راکټي حمله شوې ده چې د شام د حکومت پلویان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو او د شام په شخړه کې د روسي مداخلت مننه کوله. روس وایي په دغه بریدونو کې د دوی د سفارت عملیې ته څه نقصان نه دی رسېدلی. د ایران سرکاري ایجنس ایرنا خبر ورکوي د دغه هیواد د پارلمان د نړیوالو طاقتونو سره د اټومي تړون د عملي کولو مرسته کړې. د پارلمان زیاترو غړو که څه هم د دغه لوازمې په حق کې رایه ورکړي، خو دا یې هم ویلي چې نړیوال څارونکي باید د ایران له پوځي ځایونو په محدود ډول کتنه وکړي او امریکا وایي په بیلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجو دوی ناهیلي کړي دي.
لن خبرونه مولا فرخندې صدا اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخې په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابی اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې ډن ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د محرم میاشت راتلو سره ریاست په عام توګه امن او امان په ځای ساتلو لپاره په هلو ځلو کې مصروف شي. ورسپانه مخکې لیکي چې انتظامي لاړخه د ځینې عالمانو په مختلفو علاقو کې داخله هم محدود کړی شي او دې کال هم د پاکستان حکومت ځینې متنازع علماو په نقلو حرکت نظر ساتلی دی. ورسپانې په وینا چې تېره ورځ د یو راپور تر مخه 190 عالمانو د محرم په میاشت کې د راولپنډۍ په ډیویژن کې پابندي لګول شوې ده او داشان د ځینې عالمانو په سبو کې هم د تګ راتګ بند دیس لګول شوی دی. رسپانې په وینا چې د محرم په میاشت کې متنازع عالمان محدودول ځکه ضروری ده چې امن امان په ځای وساتل شي. رسپانه لیکي چې د راولپنډۍ ډیویژن په خاص توګه حساس دی. کال 2013 کې د عاشورې په موقع هغه وخت د تشدد پیښې وشوې کله چې د یو جومات د لاؤډ سپیکر نه متنازع بیان مخې ته راغلی و. ادارې وایي دا صحیح خبره ده چې د محرم میاشت یو حساس وخت وي، نو د پاکستان ریاست له پکار ده چې کرکه خورونکو خلاف کاروایي وکړي او دا شانده کاروایي د کال 315 ورځې وکړی شي. پانه خپل ادارې کې لیکي چې د کمی اسمبلی حلقه ان یو سل 2 کې ترسره شوي ضمني انتخاباتو د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه د واکمن ګوند مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق کامیاب شوی دی. پرسپانه وایي چې سردار ایاز صادق په کال 2013 انتخاباتو کې دغه حلقې څخه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په ماتې ورکولو قومي اسمبلی ته رسېدلی وو او بیا دغه چوکۍ د درغړې تورونو وروسته د سردار ایاز صادق په ضد د الیکشن ټریبیونل د فیصلې په نتیجه کې خالی شوی وه. پرسپانه زیاتوي چې د سیاسي شران له لوري په یو بل د درغلې تورونو لګولو سره ولس کې د هیواد د مستقبل په اړه مایوسی پیدا کیږي. کچېری سیاستدانان په حقیقت کې د جمهوریت تحفظ او ثبات غواړي، نو ورته به په یو بل د تورونو لګولو د سیاست څخه بهر راوتل وي او هیواد او ولس خدمت او ترقۍ لپاره به ګامونه اخیستل وي. د ورسپانې په وینا چې ګټ او شکست د انتخابي عملې برخه وي، نو ځکه ګټونکو ته په مثبت انداز کې د ملک او کام د خیر ښېګړې او خدمت کولو سوچ پکار دی او بایلونکو ته د بې ځایه تورونو لګولو سره سیاسي ماحول کې بے قراری پیدا کول څخه ډډه کول پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ماشومانو د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزای پر ژوند او کار د جوړ شوی فلم د پیغام او د اکانومست مجلې د افغانستان د جګړې او پاړه د امریکایي حکومت د تګلارې پر موضوعات لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی به له ما هارون بچا وري. د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د ملالی یوسفزای پر ژوند او مبارزې د جوړ شوي مستند فلم مرکزي نقطه هر یو ماشوم ته د خو او معیاري تعلیمي اسانتیاو برابرولو پیغام خپرول دي. ملال غواړي دغه فلم پر یو تحریک بدل کړي او د نړۍ خلک او ادارې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کولو ته وهڅوي. په لیکنه کې راغلي په دغه اړه ډېر کار ته اړتیا ده. د نړۍ شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. له ماشومانو سره د هغوی د قومیت، مذهب او جسماني معذوریو پر اساس توپیري چلند کیږي او د تعلیم له نعمته بې برخې کړل کیږي. ځینې ماشومان بیا داسې دي چې خپلو کورنیو ته د ډوډۍ ګټلو کارونه ور په غاړه دي او نشي کولی سکول ته ولاړ شي. په ځینو هیوادونو کې بیا د سکولونو خرچې ډېرې دي چې غریب خلک یې د پوره کولو توان نه لري. د نجونو ماشومانو لپاره بیا یو شمېر نورې ستونزې دي چې هغوی د تعلیم له نعمته بې برخې کوي. د بېلګې په توګه په کم عمر کې د یوې جنۍ ودول او یو شمېر نور کلتوري محدودیتونه. پر دې سربېره قدرتي ناورینونه، روغتیایي ستونزې او وسلوالې شخړې هغه نور لاملونه دي چې د ماشومانو زده کړې اغېزمنوي. همداراز پر ښوونځیو وسلوال بریدونه کېدل د ماشومانو پر رواني حالت ناوړه اغېزې کوي چې له وجې هغوی سکول تلو ته زړه نه کوي. لیکنه کاږي نړیوال قانون د ماشومانو د تعلیم حق تضمینوي. د ملالۍ د فلم پیغام همدغه دی چې ماشومانو ته د هغوی د دغه حق ورکولو لپاره باید عملي کار وشي. بلخوا د اکانومست مجلې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي تر هغې وروسته چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پای ته د رسولو رسمي اعلان وکړ، په هغه هیواد کې 9300 امریکایي سرتیرو ته یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی د ملاتړ چارې ور په غاړه کړل شوې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د رواني میاشت پر شپږمه د امریکا سنټ ته وویل چې په کندوز ښار کې پر یوه روغتون حمله یې د افغان ځواکونو د غوښتنې او د هغوی د لارښوونې پر اساس کړې وه. نوموړي د دغه حملې د پلټنو ژمنه کړې، خو د لیکنې تر مخه دغه کار ځکه ناشونی دی چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان غوښتي چې د هغوی پر روغتون د حملې پلټنې دي د جنیوا کنوینشن لخوا ګمارل شوې یوه خپلواک کمیشن وکړي، خو امریکا او افغانستان بیا د جنیوا کنوینشن غړي هیوادونه نه دي. لیکنه کاږي د افغانستان په جګړه کې روان کال د کندوز د هغې په شمول 15000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د افغان طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د سولې خبرې ختمې کړې دي. په داسې کې افغان حکومت د ولسمشر اوباما له ادارې غواړي چې د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو تګلارې ته بیا کتنه وکړي. لیکنه زیاتوي حتی پر کندوز د طالبانو د حملې د مخه ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو په پلان کې د بدلون خبره تر غور لاندې نیولې وه. اټکل کېږي چې نوموړی په هغه هیواد کې د 5000 په شاوخوا کې د امریکایي پوځیانو د ساتلو وړاندیز ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون رسپانی ویلي کنه وایي له 2000 کال پیل تر اوسه پورې په پاکستان کې 109 خبریالان او د مطبوعاتو کار کوونکي وژل شوي دي او زیاتره خبریالان اوس هم له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د خبریالانو د خوندیتوب خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. تفصیل انیسی اجمل اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي دا خبره چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې یو دی اوس یوه عادي خبره ګرځېدلې. اداریه د خبریالانو د تحفظ ټولنې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست لخوا په دې وروستیو کې د خبر کړي یو ریپورت په حواله لیکلو سره زیاتوي چې د خطرناکو هیوادونو په لیست کې د پاکستان په ځای یا پوزیشن کې اوس هم بدلون نه دی راغلی او په نهم نمبر دی، خو البته دې لړکی د پخوا په نسبت پاکستان لږ په بهتره حالت کې دی. یوې ځایي این جی او د ریپورټ تر مخه د 2000 کال راهیسې تر اوسه په پاکستان کې 109 خبریالانو د میډیا کارکونکو وجل شوې دي چې پکې زیاتره د خپل کار له وجې ژوند له لاسه ورکړي، خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې یوازې د 100 خبریالانو یا د میډیا کارکونکو کیسونه حل شوي دي او مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شوي دي. رسپانه لیکي پرته له دې چې پاکستانیان د تیرو 15 کالونو نه د سیاسي مودې راهیسې د جنگ په ماحول کې پاتې شول، د پاکستان میډیا د جګړې په موضوع تکړه او په سمه توګه روزل شوي خبریالانو هم پیدا نه کړ، او ځکه هم چې کله جنگ د 2015 کال په شاوخوا کې خپلو دروازو ته راورسېدو نو پاکستانیان ترې خبر هم نه وو. ادارې لیکي همدا هغه حالات دي چې له وجې پاکستان په تیرو شاوخوا لسو کالونو کې په دې جنګ کې ګڼ شمېر خبریالان له لاسه ورکړل. ادارې لیکي په حقیقت کې اوس په ټول هېواد کې د جنګ حالات جوړ شوي دي او هر یو خبریال پرته له دې چې د خبریالې دنده یې کوم ځای یا بیټ دی خو بیا هم پر دغه سیمه کې خپل کار کوي او بې د کومې روسنې اخیستو د جګړې په موضوع کار کوونکي خبریالان جوړ شوي دي. د خبر جوړولو لپاره داسې ډېرې خبرې دي چې لکه بلې خبریالان نن له مشکلاتو سره مخ دي. په دې کې غلط سرټیکي، غیر متوازن خبرونه، د نښتو پر مهال او مظاهرو احتجاجونو ته سره د کیمرو او لیپټاپو ورتلل، د ډېر نږدې نه د لومړۍ چاودنې د ځای عکسونه اخیستل او دغسې ځینې نورې خبرې شاملې دي. ادارې لیکي که څه هم د خبریالانو د تحفظ ادارې په رپورټ کې ځینې خفه کوونکې خبرې شوې دي خو بیا ځینې هیلې یې هم ښودلې دي. ادارې په آخره کې لیکي که څه هم په پاکستان کې د وګړو د تحفظ او امنیت لپاره قوانین موجود دي خو د خبریالانو د تحفظ لپاره داسې یو قانون هم نشته چې تر مخه یې د دوی خوندیتوب باوري شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د ایران پارلمان د نړۍ له قوتونو سره د تهران اټومي موافقه تصویب کړه. د ایران دولتي خبري ایجنسی وایي د پارلمان یو سل او یو شپېته غړو دې موافقې ته د تایید او نه پنځوس بیا د رد رای ورکړې. د پارلمان دیارلسو غړو بیا د رای ورکولو په دغه بهیر کې برخه وانخیسته. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنسی رپورټ د رضوان مراد نه اورو.
د ایران پارلمان د تهران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ اټومي موافقه تصویب کړه او په دې سره د دې موافقې عملي کېدو ته لاره هواره کړه. د دې موافقې په اړه د رای ورکولو پر مهال د ایران د پارلمان له 290 غړو څخه 250 حاضرو، 101 شپېته یې دا موافقه تایید او 59 غړو دا موافقه رد کړه. خو د ایران د پارلمان غړو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د تهران له پوځي تاسیساتو څخه د کتنې محدود اجازه لري. ایران او نړیوالو قوتونو له دوو کلو خبرو او بحثونو وروسته د 13 جولای میاشت په 14 نیټه د تهران د اټومي لانجې د حل موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې ایران به خپل حساس اټومي فعالیتونه دروي او په بدل کې به نړیواله ټولنه په تدریجي ډول پر ایران بندیزونه لری کوي. ایرانی چارواکو ویلي پر تهران د نړیوالې ټولنې بندیزونه باید روان میلادي کال تر پایه او یا د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې لری شي. ایران باید اوس د اټومي انرژي د څار نړیواله اداره هم قانع کړي چې د دې هېواد اټومي فعالیتونو سوله ییزه بڼه درلوده. د اټومي انرژي د څار نړیواله اداره د راتلونکي ډسمبر میاشت تر 15 نیټې پورې وخت لري چې د ایران د تیرو اټومي فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خپل رپورټ برابر کړي. د متحده ایالاتو د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت وکړ خو هغوی د دې موافقې د ردولو لپاره د کانګرس د اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلل.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلي په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په شنوار ولسوالیو کې وسلوال ډیر بد ځپلی دي. د چارواکو په خبره اوس کوشش کوي چې د بشپړ امنیت برابرولو وروسته د اچین او ورسره نږدې ولسوالیو بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته په عزت ستانه شي او د وسلوالو لخوا تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي. یاد دي چې سمو د وړاندې اوازې وي چې داعش او طالب وسلوال په ننګرهار کې د ډیرو سیمو د نیولو لپاره جدي خطر پیښ کړی. بشیر ګواښ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان امنیتی چارواکي وایي چې ننګرهار ولایت کې د وسلوالو خلاف د پرمختګ په کولو سره د ترهګرو ملا ورماته کړې ده. دغلته د اچین ولسوالۍ ولسوال حجی غالب مجاهد پرون مشال رډو ته وویل چې له 15 ورځو راهیسې روانو یرغلیزو عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې 325 کسان وژلې دي. د نوموړي په خبره خطر چې دې ډلې او طالبانو ننګرهار ته پېښ کړی وو اوس تر ډېره حده ختم شوی دی.
خودی مانی خودی دا آت چا غوگون اخلاس وی چی منگا بیر پال اردو لرو دا آغا وقت نده چی اردو زمنگا نشتا ده یا زمنگا پولیس نشتا ده دو ډیر غټ قوت سره راغلی وو. دوی داسې ویل چې موږ به د ځان ته دا چین ولسوالۍ نه د جلال آباد ښار د دو په نظر کې 315 کسان مړه شو او 233 کسان د دو زخمیان. نو دو دومره غټ طلب ولیده، د هغې زور نه وغورځېده، د هغې قوت نه وغورځېده. دا قوت دو نشي لرلی د دې نه مطمئن اوسه چې دا به یا به کومه ولسوالۍ ونیسي یا به یو پوسته ونیسي.
کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي؟ حاجی غالب زیاته کړه چې د اچین ولسوالۍ په غریزو درو کې سنگر نیونکي وسلوال د زرو په خواوشا کې دي او څه موده وړاندې له باجوړ، وزیرستان او اورکزۍ ایجنسۍ ورغلل چې د پاکستان جاسوسي اداره ISI مرسته کوي. اسلام آباد تل د وسلوالو سره همکاري رد کړې ده. په دې وروستیو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو جلال آباد کې د غونډو په کولو سره امنیتي ځواکونو سره د هر قسمه همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر لال محمد دورانی وایي چې له پخوا راهیسې ځینو ځایونو کې وسلوال موجود دي، خو خطر یې ډیر نه دی.
عمومی وضعیت پاره خو اندېښنې شته دی، ولې زیاتره دوی ته زیات هوا ورکول کېږي.
خو د افغان امنیتي ځواکونو تر عملیاتو دوه اونۍ مخکې ننګرهار کې حالات ښه نه وو. په سلګونو کورنۍ له اچین ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته په کډه کولو مجبوره شوې وي. یو کډوال مشال ریډیو ته ویلي وو،
موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټای دغم کړ، په هېڅ شي کې موږ ته نه والېدش. هغه راغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټای هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یاد دې وي چې د وروستیو کې په پارلمان کې د ننګرهار استازو او پخواني جهادي قمندانانو وویل چې که مرکزی حکومت یا د ولایت ته پام نه کوي، نو دوی به خپلو کسانو ته وسلې برابرې کړي او د امنیت لپاره به ګامونه واخلي. خو د پارلمان غړي آرین یون وایي داسې خلک په شر کې خپلې ګټې لټوي او ځانونه قوي کوي.
دې باندې ډارېږو چې خدای مکړه په ننګرهار کې د حکومت په نوم باندې یا د دې په نوم چې موږ امنیت راولو یو تعداد خلک سلا ته لاس پیدا نه کړي او خپل په سر خل مسله نه کړي او ملیشي جوړې نه کړي چې بیا به د دوی کنټرولول نور هم د حکومت دپاره مشکل شي. نو بهترینه لاره همدا ده چې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې چې هغه اردو د پولیس دی او امنیت ملي دی، د دغه په ذریعه د ننګرهار سیمه پاکې شي، اول امنیت تامین شي او هغه خلک چې د خپلو کورونو نه وتی دي هغوی بیرته خپلو کورو ته لاړ شي.
د یادونه ده چې یوه اونۍ وړاندې ننګرهار کې موجود د افغان ملي اردو مشرانو په یو خبري کانفرنس کې ویل چې هیچا ته به د خلکو د وسلوالولو اجازه ورنکي او ملي امنیتي ځواکونه د هر قسمه ګواښ ځواب ویلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی د مرستیال سپیکر چوکۍ له تېر یو کال راهیسې خالی پرته ده. د اپوزیشن مشران وایي د مرستیال چوکۍ تر ډېرې مودې پورې خالي پاتې کېدل له قانونه سرغړونه ده. یو شمېر ګوندونو د اسمبلی پروانه غونډه کې د اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه وکړه چې د مرستیال سپیکر چوکۍ زر تر زره ډکه کړي. خو دا چې په دغه لاره کې څه خنډونه دي دا به د خالد خان په رپورټ کې واورو.
نن نخوشا یو کال وړاندې چې کله د قانون موجوده وزیر امتیاز سیاحت د مرستیال سپیکر په حیث استعفا ورکړه، نو دغه چوکۍ تر هغه ورځې نه خالی پرته ده. او هم دغه وجه ده چې د تیر کال په 23 نیټه پیل شوې د صوبایي اسمبلی غونډه تر دې دمه پورې دوام لري. پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې نه صرف دا یو غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی، بلکې دا اسمبلی د رولز خلاف ورزی هم ده.
د تیر یو لس میاشتو نه د صوبایي اسمبلی د کم اجلاس روان دی. دا زما یقین دی چې د صوبې په پارلماني تاریخ کې دوره اوږد اجلاس چته نه چلیدلی. دا دوره غیر ذمہ دار غیر سنجیده حکومت ته چې دې فیصله ونه کړی شو چې ډیپټی سپیکر به د اسمبلی سو کې د اسمبلی د رولز هم خلاف ورزی روانه ده، ځکه چې د اسمبلی په رولز کې موجود دی چې کله د سپیکر یا د ډیپټی سپیکر عہده خالی شي د اجلاس دوران کې، نو د اجلاس دوران کې به دغه عہده چې دا به ډکیږي.
دا صوبایي اسمبلی روانه غونډه کې د قومي وطن پارټي او نور مخالف ګوندونو غړو دغه خبره د اسمبلی سپیکر ته په ګوته کړې وه چې د ډیپټي سپیکر چوکۍ د پاره زر تر زره د ټاکنو اعلان وکړي. دا کوم ځواب کې چې سپیکر دغه رولینګ ورکړی چې هغه به د اسمبلی بله غونډه کې دغه ټاکنې خامخا کوي، خو بیا دغه اجلاس د تیر یو کال نه دوام لري. د قومي وطن پارټي خزینه غړې انیسا زیب چې د سپیکر په غیر موجودګۍ کې د اسمبلی مشری هم کوي وای په کار دا چې دغه د مرستیال سپیکر چوکې زر تر زره ډکه شي ځکه چې د دې نه بغیر ټول هاوس نامکمل ښکاري.
دا ډېر انتهایی اهم پوسټ دی. د دې یو پولیټیکل ډیسیژن اخیستل پکار دی خو د دې چې کوم اثرات دي هغه ډېر منفي پرېوځي ډیموکراتیک پروسس کې. ډیپټي سپیکر یو کانسټیټیوشنل پوسټ دی هغه یې خپل یو ډیوټي ده هغه په وجه ډېر زیات کمیټیز چې دي هغه هم سه اډ هاک باندې چلیږي او پکار دی چې دا شی اوسې دی نه بغیر ډېر یو کمی هم دی او کانسټیټیوشنل لیکونه هم جوړیږي.
صوبائی اسمبلی کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې د خپل منځي اختلاف په وجه د اسمبلی سپیکر او حکومتي ګوندونه د مرستیال سپیکر دپاره د پټ رای اچولو یعنی د سیکرټ بیلټ نه ډډه کوي نو ځکه د صوبائی اسمبلی غونډه یې دومره اوږده کړې ده. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی د دوی دغه تورونه ردوي او وایي
دا خو د پارټۍ فیصله ده اوسه پورې پارټۍ دا فیصله نه ده کړې اوسه پورې داسې لا ضرورت هم نه راغلی خو ان شاء الله تعالی امید ده چې زر به فیصله وشي. اختلاف دوی سره تعلق نشته او چې چاته هم دا چوکۍ والا شو ان شاء الله تعالی هغې ته به پوره بھرپور حمایت حاصلي د ټولو ممبرانو.
دا یادونه ده چې قومي وطن پارټۍ صوبایي حکومت کې د بیا شاملېدو لپاره د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مرستیال سپیکر چوکۍ د ورکولو ژمنه کړې وه خو بیا قومي وطن پارټۍ د مرستیال سپیکر په ځای د وزارتونو غوښتنه کړې ده. دا کوم دپاره چې د سکندر شیرپو او انیس عزیب نومونه تجویز شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکو او نادرا پر تورخم پول د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکو خلکو لپاره د راهداري کارډونه ورکول پیل کړی دي. د نادرا چارواکي وایي دغه کارډونه باغ کسانو ته چې مهاجر کارډونه ورسره نه وي ورکوي. خو دغه کارډونه غوښتونکي خلک بیا وایي په دغه کار کې بلها وخت لګیږي او له همدې امله حکومت غواړي چې دغه دفتر عمله ور زیات کړي. فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو د نادرا په مرسته په تورخم پوله راهداري کارډ ایشوینس سیستم په نامه یو مرکز خلاص کړی دی چرته نه چې د افغانستان او پاکستان ولسی وګړو ته د تګ راتګ لپاره راهداري کارډونه جاری کیږي. د نادرا چارواکي وایي چې دا راهداري به یوازې هغو کسانو لپاره وي چې پاسپورټ او پی او آر یا ماجر کارډ نه لري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي. دوی وویل چې تر اوسه یې خواوشا 2500 کارډونه جاری کړي دي او دې لپاره یې کوم اخیری نیټه نه ده ټاکلې بلکې دغه رجسټریشن به روان وي. د راهداري دغه کارډ د مقصد په هکله د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل
یو مقصد خو لازمن د سکیورټی دی چې دا زمونږ انتهایی اهم بارډر دی او د بارډر په دواړو طرفونو باندې د شرخوخو خلاف آپریشنز او کاروایانې جاری دي. نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک کوم استعمالوي چې د هغې ډاټا د حکومت سره موجوده وي چې څوک راغل څوک لاړل چې هغه خلک چې د افغانستان او پاکستان تعلقات خرابوي او دا بارډر د خپل مضمون مقاصدو پر استعمالوي چې هغه په هغه بارډر باندې مخنیوي کې دی شي. اور دویم غټ مقصد دی زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي هغه ته سہولت ورکول دي. هغه دلته راشي هغه سره به کارډ وي خپل نو په لاره به هیڅ څوک تنګول نشي نه خاصدار نه لیوي نه بل بلا اداره چې هغه تر به کارډ یا معلومه به وي چې هغه چرته روان دي څه مقصد ته راغلي دي نو یو به هغه په عزت طریقې سره په دې لاره استعمالولی شي.
په تورخم کې د نادرا دفتر مخې ته ولاړ یو افغان زمری د خپلې راهداري کارډ جوړولو په وخت وویل
کارڈ بس دغه مشکلات لگا آسانه کیږي په کنه لگا یو راداری جوړو یو تګ راتګ کو بس دغه ته بیماران لرو به زورا زوب دغه تجارت کو یو شی نیم بس کنه دغه ته رش ډیر ده کنه لگا دا کسان زیات شي خره وړو دا چې بس کنه لگا کسان زیات شي چې زر زر کسانو کارو شي اوار یو سړی بس پلاغه کار برابر کی.
او دغه راهداري کارډ جوړولو لپاره د جلال آباد نه راغلی یو تن شیر افضل وویل
دغه کارډ هو چې موږ جوړ کړو باید موږ خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنگ نکړي هم دغه لپاره موږ دا جوړو هم دې لپاره مقصد لپاره ولاړ یو دلته او رش خو ډیر زیات دی بګ ډیر زیات خلک راغلي دي تقریبا شپږ بجې سار راغلی ما او تر اوسه پورې زمونږ چې کوم دی نیمایي خلک هم نه دي شوي او کار ډېر په سستۍ سره روان دی. غواړو دغه غواړو ګوره کاونټري چې کوم دی تقریبا شل کاونټري جوړې کړي دي او صرف یو کاونټر له کسان ناست یو کاونټر کې کار کوي. غواړو کنه چې زیات شي د خلکو ته سهولت پیدا شي، خلکو ټایم ضایع نه شي.
په تورخم پوله د نادره چارواکو زیاته کړه چې دغه مرکز لپاره به ډېر زر شپږ نور کسان راشي او بیا به ورسره دغه رش کم شي او د رهداري کارت په ترلاسه کولو کې به اسانی پیدا شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په مومند جلسه او شوقدر کې د املوکو د سرو املوکو باغونه پخې شوې دي. د سیمې باغوانان وایي خپل حاصلات یې د سیمې د لویو سرکونو پر غاړو خرڅلاو ته ایښي دي. دوی هیله مند دي چې د پېښور په مارکیټ کې به د املوکو بازار ښه شي او دوی به وکولی شي چې هغلته یې خرڅ او یو څه زیاتې پیسې وګټي. شانواز ترکزی رپورټ اورو.
په محمد جنسای او شوقدر کې په میوو کې له ټولو زیات سر املوک پیدا کیږي چې دا ساتي شکروانه ده. د کوزه محمد جنسای کاغونه تر د میا عیسا شوقدر پورې لږ زیات 15 تر سر املوک باغونه دي چې په هر باغ کې د 59 تر 1500 پورې مزدوران هم پر روزګار وي.
زمانو زین الله خان دي او دا تقریبا 900 کال نمونګه کو وزیرستان ته زو سواد ته زو د سړي ورمړ علاقو دي علاقو ته زو بس دیاری سو پنجه سو سلور سو بس اپری و تو یاری پا کچھ پاسنگ دا باندیو پھائی گیرو گھر دی دا کینچی دا اکثر پا گتو لگیو وینی شی اونو خارخ ہم پا کشتا
دا یک اون دا حفیظ کورنو تسرو املوک باغونو نا املوک شکولی شی چه چه خو مندیانو تا وڑلی شی او دیر دا محمد او باجوڑ پلوی سرک غاڑی تا دا خرس لپارا ای خودل شوی دی چه بی بازار ای یو خیستا دا یوی میشت دا پارا بازار جوڑ کرده یو تن چه دا ساپو بار محمد جنسی وسیدون که دی املوکو تا والار و او درې پیټه عملو کې واخستل.
ابد منوم دی بازار کې خوچکه مده د کارپیټو باخه دی او دل دا او دا وګور ټمر مزیدار بوټي دی که څه مزیدار پکې وګرځیدلو دل تر ځانم دی او بل لکه مثال ل 40 روپو څخه پروا نه لري خو لکه دا تازه دی دا مزیدار دی.
باغوانان وای چې د محمد ایجنسی سره عملوک د خوش کزمکه پیداوار دی نو دغه وجه ده چې مرزونه پکې ډیر کم وي، رنگ سور او خوګوالی زیات وي. یو ځوان چې د یو سل او دیر شبوټو باغ په بای اخستلې وای
ما مناسب نیم دی سریخ بردل آباد دی باقی یو سل دیر بوټی دا به شلکم سره ول لګ روپیا شوی اوس دغه کله عملی کو بازار خراب دی په خبر کې نه خرسی کې نه دل په ورو دي ناسو خرس په بوټی کې 200 شوی په خبر کې یو نیم سل شپک شل باندې خرسی
د سرو عملو کو د شو کې میاش روانه ده او دغه سیزن تر د 500 سلويخت اورز پورې وي. خو سکه کال دغه باغوانانو پوینه چې په پیخور او نورو منډیانو کې د سرو عملو کو قیمتونه د 13 کلونو په نسبت کم دي نو د شو کې اورز هم زندولي چې ګنې ورستو بسر عملو ګران خرڅ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د روان خبرونه د پای شي ویډیو ورډونکو د فرخندی اسد نه به لن خبرونه اورو.
نن سهار وختي د کراچۍ په ګلستان جوهر سیمه کې د ځای اوسیدونکو په جنګړو د کمر د پریوتو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. په مړو شو کې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د پنجاب صوبایي حکومت په پینډی ډیویژن کې د محرم میاشتې لپاره په 126 دینی عالمانو سری بندیزونه لګولي دي. د پینډی پولیس محکمې په وینا د امنیت لپاره به د پولیسو محکمې 1000 اهلکاران ولاړ وي چې ورسره پوز او رینجرز به هم د محرم د جلوسونو حفاظت کوي. د پاکستان علما کونسل بیا په یو ضابطه لکه ویلی دینی عالمان باید د محرم په خپل ویناو کې زغم، امن او مذهبي رواداری په اصولو کار وکړي او په هغو کیسټونو کتابونو یې د بندیز غوښتنه کړې ده چې نفرت خوروي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره ځانګړي د راهداري کارډونه ورکول پیل کړي دي. دا کارډونه د دواړو خواوو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې پاسپورټ، ویزا او مهاجر کارډ نه لري خو بیا هم په تورخم پوله تګ راتګ کوي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان دی وی کارکونکو تورپیکي الفت په وجل کې دوه افغان خودلې. تورپیکي له 1350 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمایز دفتر کې کار کوي. په شام کې په روسي سفارت په داسې وخت راکټي حمله شوې ده چې د شام د حکومت پلویان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو او د شام په شخړه یې د روسي مداخلت مننه کوله. روس وایي په دغه بریدونو کې د دوی د سفارت عملیې ته څه نقصان نه دی رسېدلی. د ایران سرکاري اجانس ایرنا خبر ورکوي چې د دغه هیواد پارلمان د نړیوالو طاقتونو سره د اټومي تړون د عملي کولو مرسته کړي. د پارلمان زیاترو غړو که څه هم د دغه لوازنامې په حق کې رایه ورکړې دي خو دا یې هم ویلي چې نړیوال سارون کې باید د ایران له پوځي ځایونو په محدود ډول کتنه وکړي. او امریکا وایي په بلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجو دوی ناهیلي کړي دي. او د آزاد او شفاف انتخاباتو د کول په اړه داوی ناسم ثابت شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مستیال بیان مارک ټونر وای نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11مې نیټې په انتخاباتو کې ستونزې څارلې دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري او اوس ما هارون بچا فرخندې اسد او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.